شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی. در برنامه بعدی اسدالله لودین میزبان شماست. لودین صاحب، خوش آمدید.
ډیره مننه سید سمیع عباس. د ازادي رادیو درنو ریدونکو، وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د خبرونه ته موزه اسدالله لودین هرکلی کوم. د خبرونه زیاته برخه د رادیو مجلې 19 پروګرام ته ځانګړې شوې، خو په لنډه خبری برخه کې اوري چې د ناتو د دفاع وزیران بروکسل کې د افغانستان پر مسلو روانونه بحثونه کوي. افغان کابینه د خبريالانو د خوندیتوب او همغږي مقرره منزوره کړي، خو په سر کې په مکړی خبرونه ته په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. راپور نو وایي چې د کابل ښار قمبر څلور لارې اړوند د مارشال محمد قسیم فهیم پوځي اکاډمۍ ته نږدې چاودنه شوې. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي هغه لسګونه میله وسلې نیولې چې له پاکستان څخه افغانستان ته راوړل شوې وې. او ایران وایي د امریکا لخوا د قاسم سلیماني وژل کېدو د داعش د وسلوالې ډلې پر وړاندې جګړه کمزورې کړې. د خبرونو تفصیل. راپور نو وایي چې د کابل ښار قمبر څلور لارې اړوند د مارشال محمد قسیم فهیم پوځي اکاډمۍ مخې ته چاودنه شوې. د کابل پولیسو چاودنه تایید کړې، خو د څرنګوالي او مرګوبلې په اړه یې څه نه دي ویلي. عیني شاهدان وایي چاودنه نن سهار د اکاډمۍ دروازې سره شوې چې مرګوبله هم لري. تر اوسه کومې ډلې د دغې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. په دې اړه جزئیات به زموږ په راتلونکو خپرونو کې تاسو ته وړاندې شي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي هغه لسګونه میله وسلې نیولې چې له پاکستان څخه افغانستان ته راوړل شوې وې. د کورنۍ چارو وزارت ویان نصرت رحیمی د دوشنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دا وسلې په ننګرهار کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې نیول شوې وې.
46 میل اسلحه مختلف و نوع مع مهمات آن که از کشور پاکستان
شپک سل وحک میل بلا بل دول وصله لمهمات و سره چل پاکستان سخ افغانستان تا قاچاق شوی وی ده ننگرهار پا در بابا ولسوالی که ده یو لر عملیات و پترس که نیول شوی دی. خاغلی رحیمی وویل چې د دې وسلو په تړاو دوه تنه هم د پولیسو لخوا نیول شوي دي. د ننګرهار په غولسوالیو کې چې ډیورنډ کرښې ته څیرمه پرتې دي، داعش ډله وسلوال طالبان دواړه فعال دي. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې دا وسلې چا ته وړل کېدې. په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یعنی د کورنۍ چارو د سرپرست وزیر هغه وروستی امر د بیان د ازادۍ او د افغانستان د نافذه قوانینو خلاف بللی چې پکې د دې وزارت منصوبین له رسنیو سره د معلوماتو له شریکولو منع شوي. نای د دوشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې د کورنۍ چارو وزیر مسعود اندرابي په دې امر کې د معلوماتو شریکولو چارې یوازې د وزارت ستراتیژیکو اړیکو عمومي ریاست ته سپارل شوي چې دا کار معلوماتو ته لاسرسی محدودوي. او ورسره د کورنۍ چارو د وزارت له منصوبینو د بیان د ازادۍ حق هم اخیستل کیږي. په افغانستان کې د ازادو رسنیو د ملاتړ ادارې مشر مجیب خلوتګر د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کورنۍ چارو وزارت منصوبینو ته امر شوی چې دوی باید ځینې موارد په ټولنیزو رسنیو کې خپاره نه کړي. په دې کې په کورنۍ چارو وزارت کې د عدلون بدلون مسأله ده، د وزارت په مشرتابه د نیوکو مسأله ده. زموږ په باور دا د بیان د ازادۍ او معلوماتو ته د لاسرسي په خلاف دي. خاغلی خلوتګر له کورنۍ چارو وزارت وغوښتل چې پر دې امر دې بیا غور وکړي او له سمونو وروسته دې بیا خپور کړي. په افغانستان کې طبي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي هغو څو ولایتونو کې بیړني تدابیر نیولي چې پکې د سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکول شوی. د دې وزارت ویان احمد تمیم عظیمی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په لومړي قدم کې هرات، غور، بادغیس، هلمند، اروزګان، کندهار او زابل مشخص کړي چې ښایي پکې تر نورو مخکې سیلابونه راووزي.
د دې ولایتونو لپاره لازم چمتووالی نیول شوی. د دې ولایتونو استراري کمیټو ته نقد پیسې انتقال شوی، غذایی او غیر غذایی مواد هم ورته استول شوی او عملا په ګودامونو کې موجود دي.
په افغانستان کې طبي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت ویان زیاته کړه چې پر دې سربیره دوی د افغانستان په شمال، شمال ختیځ، ختیځ او جنوب ختیځ کې زیانمنونکي ولایتونه په ګوته کړي. په کې د احتمالي سیلابونو د راوتلو وخت او د زیان کچه هم اټکل کړي او په وړاندې یې د چمتووالي یو پلان جوړ کړی چې په همدې اونۍ کې به بشپړ شي. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. ایران وای د امریکا له خوا د قاسم سلیمانی وجل کېدو د داعش د وسلواله ډلې پر ضد جګړه کمزوري کړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د دوشنبه پر ورځ ویل سلیمانی داس یو کس و چې په منځني ختیځ کې د ثبات او آرامۍ راوستو هڅه کوله. نو موړی دا سرګندونې په هغه وینا کې کړي چې د ایران له دولتي ټلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه خبرې دي. د ایران د قدس ځواک قومندان قاسم سلیمانی د جنوري په درېمه نیټه د بغداد هوایي ډګر ته څیرمه د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یو برید کې ووژل شو. امریکایي چارواکي وایي نوموړي پر امریکایانو د بریدونو پلان درلود، خو د ایران ولسمشر ښاغلي روحاني د دوشنبه پر ورځ وویل که چیرې قاسم سلیمانی غوښتل امریکایي جنرالان ووژني، دا د هغه لپاره په افغانستان، عراق او نورو ځایونو کې ډیر اسانه و. خود روحانی په وینا هغه داسې کس نه و او نه داسې غوښتنې درلودې. ترکیه وایي د دوشنبه پر ورځ د سوریې د حکومت یو سل یو سرتیري له جګړې غورځولي. دا د ادلیب په شمال لویدیځ کې له هغې بمبارۍ وروسته دي چې پکې 15 ترکی سرتیري ووژل شول. د ادلیب دا سیمه د سوریې د حکومت د مخالفو وسلوالو وروستی مورچل دی. د ترکیه د دفاع وزارت ویلي درې ټانکونه او دوه توپونه هم ویجاړ شوي دي او زیاته کړې ده چې د دې عملیاتو په بهیر کې د سوریې د حکومت یو هلیکوپټر هم ویشتل شوی. دا نښتې په داسې حال کې کیږي چې د روسیې یو هیئت په ادلیب کې د زیاتېدونکې ترنګلتیا په اړه د خبرو لپاره د ترکیې پلازمینې انقرې ته رسیدلی. او وروستی خبر دا چې په اروپا کې په تیرو دوو ورځو کې سخت ژمني طوفان په چک جمهوریت، پولان، سویس، سویډن، سلووانیا او بریتانیا کې لږ تر لږه شپږ کسان وژلي. د دې طوفان په نتیجه کې د یو شمېر نورو کسانو د ټپي کېدو راپورونه هم ورکول شوي. د سیاره په نوم دا طوفان د فبروري په نهمه انګلستان او ایرلند وځپه او وروسته ختیځ خواته ولاړ چې په اروپا کې د لسګونو زرو کورونو برېښنا هم پرچاو کړې. د خبرونو پای. اته بجې او و دقیقې دي. لکه څنګه مو چې مخکې هم وویل د دې خبرونې زیاته برخه راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې، خو په لنډه خبري برخه کې څو راپورونه هم لرو. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، د کابل ختیځ څنډې د قمبر څلور لارې د کابل لویدیځ څنډې قمبر څلور لارې کې یو چاودنه شوې. د چاودنې جزئیات لا څرګند نه دي، پولیسو دا چاودنه تایید کړې. همدا مهال د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام د کابل استډیو را سره د په تماس کې دی، دغه پیښې تعقیب کړې. اکرام صاحب، خبرونه ته ښه راغلی، سهار مو په خیر. وروستي جزئیات څه دي چې اوریدونکو سره شریکوي؟
ډېره زیاته مننه لودین صاحب، تاسو ته سهار په خیر. په خیر او اوریدونکو ته، لکه تاسو ویل د څو شېبې وړاندې د مرکز کابل د پنځمې امنیتي حوزې اړوند د قمبر څلور لارې ته څیرمه د مارشال قسیم فهیم د پوځي پوهنتون سره نږدې چاودنه شوې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان د مروه امینی وایي چې پیښه 15 دقیقې د پاسه 9 بجې شوې ده، خو د دې نویت او د غشان د تلفاتو په اړه باندې معلومات نه لري. وایي چې په دې اړه د معلوماتو له بشپړې دوه سره رسنیو ته معلومات ورکړي.
دا پنځه امنیتي او دا کې 14 نسوې د و بجو 15 دقیقې وي. همکارانو رسیدلې دي چې د نویت کې دقیق معلومات سي مفصل معلومات ده.
د تلفاتو په اړه څه نه دی ویل شوی؟ هدف یې څه ګودام نه دی معلوم.
ماشال فاین پانتون
لودین صاحب، که څه هم غلی امینی د چاودنې د نویت په اړه او د وختو تلفات په اړه څه نه وایي یا هم دقیق شمیرې نه لري، خو یو امنیتي سرچینې چې نه غوښتل نومې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه د مارشال قسیم فهیم د پوهنتون د لومړۍ دروازې په لومړۍ قراول کې شوې ده او ښایي ډېر امکان دا دی چې دا یو انتحاري حمله وي چې تلفات هم لري، خو شمیرې نه دی معلوم. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سره چې موږ وغږېدو، دوی وایي چې سیمې ته کابل امبولانس رسیدلې ده، خو تر دې دمه دوی ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې سیمې ته ورداخل شي او ټپیان او اجساد روغتونونو ته انتقال کړي. هم د دغه وزارت وایان هم د دې د تلفاتو په اړه باندې دقیق معلومات نه لري. دا په داسې حال کې چې په وروستۍ څو میاشتو کې په کابل کې د کومه انتحاري حمله یا پیښه نه و شوې، یعنی لډیر وخره وروسته د څو میاشتو وروسته دا لومړی ځل دی چې
کور ودان
کیږي. ډیر زیاته
ډیر مننه اکرام الله اکرام و له کابل د شوی چاودنې په اړه معلومات راکول. چاودنه پولیسو هم تایید کړي، کورنۍ چارو وزارت هم خو د مرګ ژوبلی او څرنګوالي په اړه یې لا تر اوسه څه نه دی ویل شوی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه ل ازادي رادیو څخه.
د ناتو دفاع وزیران با په بروکسل کې د افغانستان د سولې او امنیت په اړه خبري وکړي. د ناتو او د تړون د شریکو هیوادونو د دفاع وزیرانو خبرې به دا ځل د سولې پر حالو ځلو او په افغانستان کې د امنیت د ټینګېدو پر مسئلو راڅرخي. په دې اړه پام وکړئ د راپورت. د ناتو د دفاع وزیران به د فبروري په 12مه او 14مه یعنی د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو د بلجیم په مرکز بروکسل کې سره جرګه شي. د ناتو د سرمنشي د ویان مرستیال پیرس کازالی د غونډې په درشل کې ازادي راډیو ته وویل
and despite the challenging circumstances the afghans
دای وی له سخت شرایط سربیره افغان ځواکونه پیوړی شوې دي او دوی د سولې پر واستو کې مرسته کوي. موږ د جګړې پای ته رسیدو او د سولې را واستو لپاره د متحده ایالاتو د هڅو ملاتړ کوو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د قطر په دوحې کې د طالبانو له استازو سره تر اوسه لس ورو زیات کتلی چې په افغانستان کې د امریکا د ترسکرنې جګړې د پای ته رسیدو لپاره د حل لار ومومي، خو تر اوسه پورې دواړه لوري کومې موافقې ته نه دي رسیدلي. په لندن کې میشت افغان شنونکي سمی یوسفزي ازادي راډیو ته وویل چې د دواړو لورو ترمنځ اعتماد جوړونې ته اړتیا ده. دای وای امریکا په دې باور ده چې طالبان یو ځواک ده او په سخته سیاسي حلارې ته چمتو کیږي. داسې حلارې چې د ډیموکراسۍ او افغانانو غوښتنه پکې ومنل شي. بل ورته طالبان فکر کوي چې امریکا ورسره چل کوي، ځکه ویلی شم چې د نظر جدي اختلاف موجود دی. دا په لندن کې د 2019 کال د دسمبر په میاشت کې د ناتو له سرمشریز وروسته د ناتو د وزیرانو لمړنۍ غونډه ده چې اوس په بروکسل کې کیږي. په دسمبر کې سټولټنبرګ له طالبانو غوښتي و چې لکلکی او جدي ارادې سره خبرو ته حاضر شي. طالبانو ته د پیغام دا و چې هیڅکله به له پوځي لارې بریالي نشي. د ناتو له دې ډول غوښتنو سره سره طالبانو له افغان او نړیوالو ځواکونو سره جګړې ته دوام ورکړی او په مکرر ډول د افغانستان له حکومت سره له خبرو انکار کړی دی. ټاکل شوی ده چې په دې ناسته کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد، په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر، په افغانستان کې د ناتو ملکی استازی نیکولاس کی او همدارس د ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او نړیوال بانک استازی ګډون وکړي. ناتو دا محل په افغانستان کې نږدې 10,000 پوځیان لري چې اکثره یې امریکایان دي. د دغه ځواکونو لوی برخه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په روزلو بوخته ده. د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په درشل کې د رواني اونۍ د شنبه په ورځ په ننګرهار کې لږ تر لږه دوه امریکایي پوځیان وژل شول او شپږ نور ژوبل شول. د امریکا پوځ ویل د لومړنیو راپورونو پر اساس حمله کوونکي د افغان ملي اردو یونیفورم اغوستی وو. هم داعش او هم طالبان د ننګرهار ولایت په یو شمیر سیمو کې فعال دي. و به کتل شي چې د بروکسل پر روانه غونډه کې د دې پیښې اغیز څه دی.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د دوشنبه په مخام د افغانستان کابینه د هغې مقررې طرحه منزور کړه چې د رسنیو او ژورنالیستانو په خوندیتوب او له حکومت سره د دوی په همغږۍ راڅرخي. په دې اړه راپور درته په راتلونکو خبرونو کې خبرو، خو اوس د افغانستان د مسایلو په اړه د نړیوالو رسپانو تبصری او رو چې صفی الله ستانګزي ورته کتنه کړي.
په ننګرهار ولایت کې همدا اونۍ د دوو امریکایي سرتیرو وژل کېدو او د افغانستان د سکیټ بورډ نجونو فلم ته د اوسکار جایزې د ګڼو نړیوالو مطبوعاتو پام اړولی. امریکایي چارواکو ټینګار کړی چې دوه امریکایي پوځیان شنبه ناوخته په ننګرهار کې د یو داسې بریدګر لخوا ووژل شول چې د افغان ملي اردو یونیفورم یې اغوستی و. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه لیکي د امریکایي سرتیري داسې وخت ووژل شول چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره د افغانستان د 13 کلنې جګړې د برخلیک د معلومولو لپاره هڅې کوي. د ورځپاڼې په لیکنه ټرمپ هڅه کړې چې د افغان جګړې په شمول نه ختمیدونکې جګړې پای ته ورسوي، خو په ورځپاڼه کې دا هم راغلی چې د امریکا دفاع وزارت پینټاګان لا هم د افغانستان په ماموریت کې 14,000 پوځیان لري. د امریکا د ان پی آر راډیو په ویبپاڼه کې هم یو مطلب خپور شوی چې پکې راغلی زرغون پر آبی بریدونو څو کاله ستونزې پیدا کړې وې. ناتو زرغون پر آبی بریدونه هغو بریدونو ته ویلي چې د افغان پوځ له لیکو پر بهرنیو عسکرو ډزې شوې او هغوی ته مرګ ژوبلې اړولي. د ان پی آر راډیو په دې مقاله کې د لانګ وار ژورنال په حواله لیکل شوی چې له 2008 میلادي کال راهیسې د زرغون پر آبی بریدونو په نتیجه کې 1.5 سل ائتلافي ځواکونه وژل شوي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه دوشنبه د اوسکار جایزو په اړه یو مقاله لیکلې چې یو برخه په افغان ماشومونجونو جوړ مستند فلم ته ځانګړې ده. دا فلم په یو جنگي ساحه کې د سکیټ بورډ زده کول کنجلې وسی نومیږي. فلم په هغو ماشوم نجونو جوړ دی چې په سکتستان کې سکیټ بورډنګ کوي. واشنگتن پوسټ په خپل مقاله کې د فلم جوړونکي کارل دیسنجر په حواله لیکلی چې له 2015 کال په افغانستان کې کار کړی او دا فلم د دغه هیواد میړنۍ نجونو ته د مینې پیغام دی. دیسنجر سکتستان مؤسسه هم وستایله چې په خبرې نجونو ته د سکیټ بورډنګ له لارې د توانمنیدو روزنه ورکوي او ورخی چې څنګه پر مخ ولاړ شي او خلک وپوهوي چې مخېونه نیسي. د دیسنجر او الینا اندریچیوا دا مستند فلم د اوسکار مستندو فلمونو په برخه کې اوسکار ګټله. د اوسکار جایزو مراسم یک شنبه په لاس انجلس ښار کې ترسره شول. ډیلی میل برېټانوي ورځپاڼې هم پر افغان سکیټ بورډرانو جوړ دغه فلم په اړه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې افغانانو په ټولنیزو رسنیو کې له دې چې یاد فلم اوسکار وګټه خوښي څرګنده کړه. ډیلی میل لیکلي چې افغانانو د سکیټ بورډ نجونې د ټول ملت لپاره ویاړو بللې او هیلې ښودلې چې په نړیوالو سټیجونو ولوبېږي. سکیټستان په کابل، مزار شریف او بامیان ولایت کې هلکانو نجونو ته د سکیټ بورډنګ روزنه ورکوي او هم د ښوونځي درسونه پرې وایي. سکیټ بورډنګ هغې لوبې ته وایي چې لوبغاړي په تیرکداره تختو دریږي او پر مخ ځي.
اوریدونکو د دې خبرونې خبري مسایل هم دلته پای ته ورسیدل او اوس هم رادیوي مجله
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجله درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د رادیو مجله د یوې بلې غنې په اوریدو ستاسو هرکلای کوم. د مجله په نننۍ غنې کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ د افغاني سینما د تیری خونړې میاشتې پاړه راپور برابر کړه.
خلاص دغه ما کار نکنم او فل کنه مدیم او فل کنه مدیم تمام روز او نمو رکت صافی پا کنم دغه
په هنر جاج کې ل مولوی عبدالرحیم غیاث سره د هغه د نوی چاپ شوی کتاب جاج اخلو.
یو دغه بیرغ بول اسلامي بیرغ بول نور هم د ګوندون است چې واځ خپل بیرغ اسلامي بول او نور ټول دغه ته دغه وینه غیر شری بیرغونه وای.
په فنکار برخه کې ل ځوان سندرغاړي سیلاب شګیوال سره د هغه په فن بریکو
و ډیر غمونو مداسې د جانان غسته ولک به در مسافر چې باران غسته.
په زرپانه کې به لند کیسه زما د وطن جګړه واوري.
څو ماتي رنگارنګ شیشې په قبر واچولې ولاړنجلې ته یو قتل شونډي خوځېدل.
او په ورخمین خیال کې به دکلمه شوه نظم واوري.
دلته مې زړه پریوتو دلته کې جړه راغله او مال په ټول انسانيت پورې خندا راغله چې کفن په مړونی او په ژوندونی بستر هم نو بیا مې صادر کې خخوله خو صادر هم نو.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
ریبار نیمه کیسه وکړي نیمه خوا مخیل راشی دارمان پستړو لارو ورختا مخیل راشی. اوس خوای مک راشی نو زړګې به ورته سپړم اندیښنو څه به کوم کرختیا مخیل راشی. لادمینې له اظهار وړاندې نه یم مخکې شوی. لادمینې له اظهار وړاندې نه یم مخکې شوی. ستا په مخ چې حیا راشی نو حیا مخیل راشی. ورکی مینی پسې ګرځم د شپو ورځو تسلسل کې. نن خورا نغله کې دی شي چې سبا مخیل راشي. د پرکار په څیر څرخیږم د هدف په منزلونو انتها ته چې رسیږم ابتدا مخیل راشي. د دغه شعر خالق لننه پوره اوولس کال وړاندې له دې نړۍ وکوچید. قلندر مومند د پښتو ژبې هغه شاعر، لیکوال او دقیق څېړونکی و چې په خپل ژوند یې پښتو ژبې ته ډیر څه ورکړي دي. له استاد سر څېړونکي زلمی هیوادمل څخه مې اوریدلی و چې د څېړنې په برخه کې استاد قلندر مومند یو ډیر دقیق او انتقادي څېړونکی و. قلندر مومند په 1903 زیږدیز کال کې پیدا او په 2003 کال کې وفات شوی دی. اصلي نوم یې صاحبزاده حبیب الرحمن و. تیرونی د نوموړي د مړینې ولسم کلین پروش. نو به هم دې پار د ازادي رادیو مجلې نننې غنه د اروخات قلندر مومند روح ته ډالې کو.
کلندر دار منی جوان دنیا جمر کر اغا پوست نرات لو شو تب کلا رازی دست بر سام پسکن دو شو تب کلا رازی آسو مزل کے پسل گو شو تب کلا رازی
تیرا جنوری میاشت د افغانستان د سینما لکورت سلور جنازی وتلی. دا میاشت د سینمایی ډګر د هنرمندانو لپاره یو خونړی او له خفګانه ډکه میاشت وه. د افغانستان د سینما او تمثیل مخکښ لوبغاړی ممنون مقصودی دا میاشت د افغانستان د سینما د صنف لپاره یو تور میاشت ګڼي، خو د افغان فلم مسولین بیا وایي چې په دغه میاشت کې غم او خوشحالي دواړه د دوی په برخه وو. په دې اړه زموږ همکار اجمل تورمان راپور لري.
د 2000 زیږدیز کال لومړۍ میاشت د افغانستان د سینما، تیاتر او تمثیل لپاره ښه میاشت نه وه. په دغه میاشت کې د هنر له دې لوی کوره څلور جنازې ووتې او یوه هم په ژوندوني ور پورې کړ. د افغانستان د سینما او تیاتر مشهور لوبغاړی او د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو د پوهنځي استاد ممنون مقصودی وای جنوري میاشت د افغانستان د سینما د صنف لپاره یو توره میاشت وه.
د یو تیر میاشت زمونږ د سینما د صنف لپاره واقعاً یو لوی غمیزه وه، ځکه دې کې استاد اسد تاجدی زمونږ د کامیډي د ژانر یو اتل چې هغه آصف جلالی و چې دا ډېر لوی ارزښت و زما د هېواد لپاره. استاد فرخ چې زموږ د هېواد ډېر نومیالی لوبغاړی و، او په دې وروستیو کې د سینماګرانو د اتحادیې مشر چې جوانشیر حیدری نومېده. زه دغه تېره میاشت واقعا یوه ډېره توره میاشت بودم د هنرمندانو په نسبت.
آصف جلالی او اسدالله تاجزی چې د 2000 میلادي کال په لومړۍ ورځ له خاموشانو سره یو ځای شول. جلالی چې د ممثل او د تلویزیونی تفریح پرونو چلوونکی و، د زړه د حملې او استاد تاجزی چې د خانین او زندگین او په ډرامه کې د رحیمداد رول درلود هم د ورپیخ ناروغۍ له امله ومړ. استاد تاجی د تمثیل په برخه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا د استادۍ رسمي لقب درلود، او 25 کلن آصف جلالی بیا خپل لومړنی کارونه له ملي تلویزیون څخه پیل کړی و. مشهوره تلویزیونی خبرونه شبخان نومیده او د کاکا آصف په نوم هم مشهور و.
خلاص دیگه ما کار نکنم، اون فل کنه مدیم، اون فل کنه مدیم، تمام روز و نموره کتی صافی پا کنم دیگه چی در دستم دیگه.
د جنوري د میاشتې په شپږمه نیټه بیا د افغانستان د سینما یو بل پیژندل شوی ستوری قادر فروخ هم د ورپیخ ناروغۍ له امله د ترکیې په یو روغتون کې ساه ورکړه.
دته اخره برات میګم، پوستش میکنی پیسېش حلالت، نمیکنی انما ته به پوست میوردامش مگم به نسب قیمت.
قادر فروخ هم د تمثیل په ډګر کې د استادۍ رسمي لقب درلود او په ګڼو سینمایي فلمونو، تیاترونو او تمثیلي ټوټو کې رول لوبولی دی. د جنوري په 20مه بیا فلم جوړونکی او د سینماګرانو د ټولنې مشر جوانشیر حیدری هم له ژوند سره مخه وکړه. جوانشیر 18 کلن و او خپل هنري فعالیتونه یې په 1950 لمریز کال کې له راډیو افغانستان څخه پیل کړي وه. که دغه څلور افغان سینماګران او فلم لوبغاړي په مارک د افغانستان د سینما له کوره ووتل، نو د افغاني فلمونو ځوان لوبغاړي رسول ایمان بیا په ژوندوني د افغانستان د سینما د لوی کور ور پورې کړ. رسول ایمان ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي چې د حسن پا په نوم خپل روسی فلم کې له بهرنیو بانکونو پور وړې شوې چې اوس یې د خلاصون لپاره د کاناډا په یو رستوران کې میلمه پال دی. خو په همدغه میاشت کې بیا په بنگلاديش کې په جوړ شوي فلمی فیستیوال کې د یو افغاني فلم درې خزینه لوبغاړو د ښې کارکردګۍ جایزې واخیستې. د جنوبی آسیا د فلمونو دا نه ورځنی فیستیوال چې د بنگلاديش په ډاکی ښار کې جوړ شوی و د افغان فلم د رئیس سهرا کریمی په ډایرکشن د جوړ شوی فلم هوا مریم عائشه فلم درې خزینه لوبغاړو د فیستیوال د غوره لوبغاړو جایزې خپلې کړې. د افغان فلم رئیس سهرا کریمی
زمونگ فلم د آسیایی فلمونو په دغه سیالۍ کې د غوره لوبغاړو جایزه خپله کړه. ارزو آریاپور د هوا، فرشته افشار د مریم او حسیبه ابراهیمی د عائشې په رول کې دوی درې واړو د غوره لوبغاړو جایزې وګټلې.
اغلی کریمی د هغه سینماګرانو او فلم لوبغاړو پاره چې اوس مرشوی او د مزار چمیلا شین دی وای لکمیت لپلوه به د دوی ځای ډک شي، خو د کیفیت لپلوه به ځای څوک ډک نکړي. او دا تشبه تر ډیره د افغانستان د فلم، سینما او تمثیل په برخه کې محسوسوي.
په هلمند کې یو دینی عالم مولوی عبدالرحیم غیاث د بیرغ پاړه یو کتاب لیکلی. په دغه کتاب کې د بیرغ د تاریخ، حقوقي ارزښت، شری دریز او جوړښت پاړه څېړنه کړې. له ښاغلي غیاسره زموږ همکار الیاس دای د دغه کتاب جاجه خسته.
هنر جاج
بیرغ د تاریخ، شریعت او حقوق پرانا کې مولوی صاحب عبدالرحیم غیاث ډیر زیات مننه ستاسو د کتاب نوم تر دا واړې عنوان پرې ځکاول وای چې ډیر پزره پوری دی. ډیر مننه چې مرکه تاسو سوی زما ول پښتون دا چې دا کتاب او دا څېړنه چې تاسو کړل کڅم وړ کتاب دی مګر شان ډیر باریک خوندور پکې دی. څاړ تیاو دومره د بیرغ په برخه کې دا څېړنه.
السلام علیکم ټول اوریدونکو، تاسو ته د ایسف ته ټول مینوالو ته اړتیا دا وه چې زموږ په دې څلوېښت کلن د افغانستان په جنګو کې په دې حالاتو کې دغه موضوع له انسانانو بیا خاصن افغانانو خو ډېره ګونګه وه، ډېره ایسته پاته وه، ځکه چې په دې باره کې په دغه څلوېښت کاله کې دا بیرغ د افغانستان ملي بیرغ چې هغه تقریبا اوس هغه تر سلی تقریبا یو څه عمر اوښتی ده، دغه بیرغ ته خلکو په ډېر بیکاره دغه یادوو القاب یادوو. داسې نو ډېر نور داسې حالاتو شاته په نړیواله کچه باندې د حزب تحریر په نامه یو ګوند هغه خپل بیرغ یو دغه بیرغ بولي، اسلامي بیرغ بولي، نور هم داسې ګوندونه شته چې یوازې خپل بیرغ اسلامي بولي او نور ټول دغه ته دغه وای نه غیر شرعي بیرغونه وایي. نو په دې اړوند باندې زه دې موضوع ته مې داسې فکر وکړ چې دا راواخمه د کومې د دې موضوع چې ټول ابعادي د هغې د ټولو اړخونو څخه یې پر دې باندې لیکنه وکړم، یو تحقیقي دغه را ټول کړم اثر. نو زه تقریبا په دې کتاب کې ما اته پنځوس ماخذونه راټول کړي دي، هغه د دې موضوع ټول اړخونه څېړلي دي. نو خاص د دې لپاره چې په دغه اوس حالاتو کې د دې موضوع سپینول او له شریعت سره یې برابرول ډېره اړینه وه.
مولوی صاحب ډېر مننه، ستاسو دغه خبرو ماته یو بل ډېره باریک پوښتنه را پیدا کړه. هغه دا ده چې نو حزب تحریر وایي زموږ بیرغ اسلامي دی، یوازې نور نه دي، یعنې شرعي دی نور غیر شرعي دی. یو بل ډرم وایي د افغانستان بیرغ دې پیدا کړي څه ډول بیرغ دی، دا موږ خو ملي بیرغ ورته وایي، څومره جایز دی دا بیرغ د دې درو رنگو بیرغ؟
بالکل، اصلا کې که د افغانستان تر تاریخ لږ اخوا ته ولاړ شو د اسلام په تاریخ کې د بیرغ لپاره سی خاص معیار نه ټاکل شوی، یا د ټوکر یا د جوړش یا د اټس معیار نهسته، بلکې په ټولو تاریخونو کې د مسلمانانو البته په تاریخ کې بیرغ ټول استعمال شوی ده، مختلف رنگونه دي. خو اصلا په اسلام کې د بیرغ حکم دا ده چې یو جوړ مشخص دا نستور ته معیار نستور ته دا د حزب تحریر یو تجاوز ده چې پر نور خلکو یې کوي او په عین حال کې د اسلام پر تاریخ باندې یو نیوکه کوي. د دوی دعوا دا ده د حزب تحریر چې بیرغ باید سپین وي او کلمه یې په تور رنگ باندې لیکلې وي، یا بیرغ توري کلمه یې سپین وي، داسې ترتیب لري. له دې بغیر انور سکم بیرغونه دا ټول دا بولي. غیر شی بوله خود دې دا خبره په دا کتاب کې کوم ټول شان غلي دي تاریخي دي ک قانوني دي دا غو پرونه کې دې دا دعوا بالکل بی اساس دعوا ده
یعنی امکان لري د دوی بیرغ هم غیر شرعی یا فرض کا معیار عادی عادی جنتا دا جی جنتا دا اعتبار نه لري شریعت نه شریعت اعتبار نه لري بیرغ
بالکل یعنی اصلا دا د بیرغ کې دا شی مشخص نشته چې دا شرید خو البته یو خبر شپ عموم کې په دوه ټول تحقیقات ماته مختراله هغه دا سی ک څوک غواړي چې بیرغ له شریعت څخه خلاف نشي د ژوندۍ حیوان عکس ته پکنی څګه هر وخت شریعت نکاز حرام ده لږه شی بغیر او بل کم سمبولونه پر بیرغو باندې وي هغه باید له شریعت سره په ټکر نه وي اوس مثلا بعضی دغه هیوادونه دي شغه اسلامي نه هغه کې د سمبولونه ولري له دوه اساساتو بغیر نو څو بیرغونه مشکل نه شي دي خو تر ټولو مهمه د بیرغ په تعین کې هغه مفهوم ده په کوم مفهوم څوک بیرغ دا کې انتخابي نو هغه چې لشرات سره برابرې په هغه کې مشکل نه وي بیا نو د بیرغ پر رنګو کې مشکل نشته
تاسو ول چې د بیرغ رنگ مهم نه دی اما بیرغ ته په کوم سترګه ګوري تاسو سره نو څه وایي بیرغ مهم دی خپل
و ځکه چې تاریخو دا ثابت کړی دی چې بیرغ د یو ټولنې د یو قشر د یو جوړش د معرفت علامه ده حتی په دا کتاب کې ما لیکلي دي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په غزاګانو کې به بیا کومي قبیله ورسره شریک وي هغه قبیلو به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بیرغ په شتون کې ځانته خپل بیرغ هم د دې لپاره لګاوه چې د دې د ټولنې او د دې د قوم لپاره یو معرفت وو نو د یو چا لپاره د یو ټولنې لپاره د یو هیواد لپاره ځکه ډیر مهم وي چې دغه ملت دغه دین دغه هغه جوړس دا معرفي کیږي
د پیژندګلوي
سمبول دی بالکل
او بلدا چې کبرت له شاته ولارسم د بیرغ مخینستا تاریخچه استا چې د کوم ځای را شروع شوی او څه چې پیدا شوی دی د لومړني بیرغونو په اړه تبن د انسان درته کې دل سره بیا د انسان لخوا د کبیلو د جوړولو د قومونو ډلو جوړولو کورن جوړول سره به تبن جنډي پیدا سیبی وی دا خود دا لیکل دي اما غلمړنی معلومات تاسو ته کړی دي څنګه وو هغه جنډا هغه بیرغ اول ځل چې پیدا
اول واسه بیرغ را پیدا شوی دا اول واري دا هو خپل سبد شي واسي په دریابو کې به کوم کښتۍ ګرځیده دا هغه کښتۍ هغه کوم خلک چې بده تناسب هغه کې نور دغه نوې نور وسایل نه وځي سر پیدا کی نو دا ار خلک د کښتۍ خپل تستنان به په ساحلونو کې ورتناسو هغه بیرغونه په دغه به لګولې او پر کښتۍ دا ناس انسانان هم په دغه کې هغه کوم شان هغه کوم بیرغونه په لاس کې نیولې وو سترڅو د دوه سر پیدا کی او بل د بیرغ کلمه پر صفای هم داده شد د یوشي معرفت د دې لپاره رمز سوي ده او یو بل روایت به داسې ده چې دا په خاصي کمی دا ډیره ګډه وډي ولاري خلص به تلولو نو پر لارې به د معرفت لپاره د دې هغه ولګول چې ټوکران ولګول چې تر څو هغه شاته کم خلک راځي هغه دې دغه دا دور باندې و پیژني نو خپل صفای دار کته لدی بس بل بشره دا را شروع سوي ده
هلته رنگونه مهم نه والته معلوم نه دي
معلوم نه ما زه د هدف خلکو ته دا معلوم شي او پاتو سو د افغانستان په تاریخ کې هغه څوک چې موږ اوس مثلا تاریخ په لاس کې لرو د رستمزال د یما د دوغ بچهانو د بیرغو دغه لرو ثبوت لرو تاریخ لرو تر هغه اخته کې دي سنیو لرو او لا غره دي خو ته مثلا بیا تاریخ لرو اوله
دا څومره کدامات لري دا یا ماو
دا تقریبا د دروزرو د سدورزرو په مابانک
او زما خپله پوښتنه د افغانستان د وسنی بیرغ پاره ده تاسو تحقیق چړینی او خپل مو پیدا کړ چې په بیرغ کې به څه شي وي څه شي نه وي چې تر څو متوازن شرعي او یا په اسلام په شرعي وصول جوړ یا د منلو وړ بیرغ د افغانستان بیرغ د وسنی چړول بیرغ دی
وسنی بیرغ د شریعت لنګازه شرعي بیرغ د پدې کې اس چې دا مشکل لسته خودلته یو سیاسي موضوع ده د دې سیاسي موضوع سره خلک پښتبیا کې چولې دي ځکه چې پر دغه بیرغ باندې اوس مثلا د یو دولت دغه جندا ده خو اصلا کې دا د دغه وسنی نظام بیرغ نه ده ځکه دا د امان الله خان د دوري بیرغ ده چې هغه بیرغ کله امان الله خان سي ازادي لنګرزان څخه واخیستله د خپل مثلا په نظام کې د کم بدلونونو راوستل پاغو کې یو دا بیرغ هم وو دغه بیرغ له دغه رنګو سره چې دا مثلا د کم دغه رنګونه په دغه مفهوم چې دا اوس موږ کاروو په دغه مفهوم باندې هغه اته سوه کسیزې جرګې ته چې په جلال آباد کې جوړېدله هغو ته دغه بیرغ هم ورته وړاندې کړي چې زه مثلا بیرغ هم دا رقم بدلوم بیا هغې جرګې په هغه کې د وخت پوهان دیني عالمان د ټولو قشرو خلک پکې موجود وو هغو دغه ټول بیرغ د دغه رنګو سره ورسره تایید کړي نو ځکه موږ دې ته دغه وایي نه ملي بیرغ ورته وایي ځکه دا د ملت استازیتوب کوي او د حکومت بیرغ ځکه نه ده ځکه د حکومت بیرغ وایي نو خو مخې چې کوم حکومتونه راغلي دي هغو هر چا خپل بیرغ کړی دی خو هغه یو تنظیمي بیرغ ده نو دا حکومت نه ده بلکې دغه ده ملي بیرغ ده او بل غټه خبره دا ده چې دغه حکومت که څوک هم له دې حکومت سره ډېر مشکل لري خو دغه حکومت په بیرغ کې په دغه بیرغ کې د لا اله الا محمد رسول الله او د الله اکبر کلمه دغه حکومت ور اضافه کړې ده نو دا خو ډېر ښه خبره ده یعنی تر دغه لمخه په د ملي بیرغ کې دا نه و دغه شان دوی حکومت ور اضافه کړې دي نو بالکل دا ټول تاریخي او قانوني او شریه د بیرغ د تشریعات لګاز خو بالکل هیڅ مشکل نه لري
اخري پښتنه مداده چې د افغانستان د تاریخ چې تاول د 3000 کال مخینه راخسته شوی ګورین زره تر اوسه پر به د اني معلومات چې افغانستان پر جغرافیه باندې څو رنګ بیرغونه تاول اسوي
ممکن د سپدکی که څوک بنو وای خو تر ډیره پرې چې د ابو مسلم خراسانی بیا تر حبیب الله خان پرې په دغه دوره کې ډیر بیرغ تور رنگ و سیزو اکثر او لغه را دی خو ته بیا مثلا غدون نو په درس وی دی خو ډیر دغه او تر هغه را دی خو ته بیا دغه ملي بیرغ تقریبا څلور څلور ښکالا مسلسله توګه دغه سوي ته چلی درید
ډیر مننه ژوند
وسه نن
د ژبې او هنر د ژوندۍ ساتلو لپاره سندرغاړي هغه څوک دي چې کچيري ونو سي خای هنر او ژبه د کمزوري پر خوا لاړ شي ځوان سندرغاړي شریف الله سیلاب شګیوال وایي چې د خپل ژبې سره د ناپای مینې لامل هنرمند شو او دغه هنر د لاغوري د لپاره لګړو ستونزو سره مخ شوه دی خو له ماتي نه مني او د هنر په برخه کې کار کوي د فنکار په نننې برخه کې لنو موري سراز مخ همکاري تمنا واحدي د هغه په فن خبري کړي
فنکار هر سنه مخ کې تاسو ته خرغلاس او مشګوال صاحب خیر اخلي خبرونه ته
سلامونه احترامات زما د خوانه ټول د ازادي رادیو اوریدونکو ته او مینوالو ته خاص کر د دیخ پرونه مینوالو ته نو ټول ته سلامونه او خدای دې وکړي چې روغ او جوړي
من نه زه بشاله مچنن تاسو په خبرونه کې لرو شګیوال صاحب کا راشو لمړی تاسو هنر ته د هنر پاک لاره ته وایس چې سبایس شول تاسو هنر ته مخه کړه ولې مو مخه کړه علت سو
وی هغه ډیره خواندوره پښتنه خو پښتنه وی هغه وای چې زړګي ساتلې په کار نه دیو چیرته ماین کچ غم جن ګرځي ماین نو چې کله زړګي غم جن شو او دا وی د عشق راز یو ټمبم دی او کله سوګړ کې ټمبم ساتلې شینه دا خو بیا سوګړ کې نشي ساتل
bale bale
چې نشي ساتل دی خو ته سر کوي نو دا درد او دې سروک زه د دې بای شو چې سندرغار شو مال چې دا درد په سینه کې نه ساتم کوم یو ساته نو خدای نه کړدا چې دا به می ساختل
خدای دې نه کې او
سندري شروع
کړ خا خا ما ویل چې خدای دې نه کې ولې د چي درد مدلو دو چې تاسو سندرو ته مخه کړل
د څه د چي د وطن بینه می د حالات
bale bale
نو سړی کله کله مجبور شي او ځوان ته په ځوان کې خو چې سړی لګم ډګر اوخړي انسان عجز شه دی هغه خو ته سر کوي
bale او بیل
شي زه دې وچ می سندرو ته مخه کړل او زویم چې په دې باندې پښتو ته خدمت وکم او افغانستان ته خدمت وکم او هله د اکثر په کې د سولې پیغام دی
bale bale
او الله دې کې چې سول امر شي او زما د دې आवाज د لاري د شاعر د شعر د لاري دې الله تعالی ټول خلق سولې ته محتاج
امين امين څومره وخت کې چې تاسو هنر ته مخه کړی د سندري وایست
نو تقریبا ور کوټوال نه کوم پټي پټي سندري ډيري ویلي خو تقریبا د شپږم کال دی چې سندره مې پدې اوریدونکو تخکار شي
ښه خخه ډیر خه. خو تاسو دغه د کلیپونو پاک لمات وایاس چې دغه کلیپونه چې تاسو جوړ کړی دي ډیرای د چا شیرونه مو پکې انتخاب کړی دي د چا شیر ډیر غواړي چې وی وایي راحت یاستي ور سره
زه ټول شاعرانو شیرونه ټول شاعرانو ته احترام لرم د دې شیرونو ته احترام لرم او د هر چا د شیر نه متاثر هم خو چې کوم د ولس خان شیګیوال چې زما خپل بیت د شګی دی او د ولس خان شیګیوال شیر چې ویم قدرتی دا شیر ماتم خون را کوي مستی را کی راولي او داغه د قلم نه متاثر هم نو ټول شاعرانو ته احترام لرم خو د ولس خان شیګیوال شیرونو نه ډیر متاثر هم ډیر د ولس خان شیګیوال شیرونه ویم
تاسو په خپل اسنګ قلم مو د شیر په برخه کې ګرځي کار کوي یا نه
نو د سیزان ته مکمل شاعر نشم ول شاعری غټ استعداد غواړي
bale bale bel
shaka شیرونه کلا کلا لیکما او ملګرو مینوال ته دا او آلات مطابق نو کلا کلا شیرونه یو نیم دانه لیکما
کاوس درنه تقاضا ده دو کوچ یو دوه بیت خپل شیر چې تاسو وی چې تاسو په خپل قلم خپل مولي کلی وی مونږ ته وایست امکانات به وی
نو بیا به درته وایم په زمزمه کې به درته وکړم دا شیر ما د لکه ډیر شیرونه مې لیکلي خدا شیر را ته ډیر ګران دی
ها سم ده
خاطرې ته لرم
bale bale
نو دغه به یو کړی په زمزمه کې درته وایم او وای چې و ډیر غمونو یې مداسې د جانان غسته ولک به درا مسافر چې وی باران غسته و ډیر غمونو یې مداسې د جانان غسته ولک به درا مسافر چې وی باران غسته ولک به درا مسافر چې وی باران غسته مینا کوي خړیا خبر یاد ساتا اے مینا کوي خزړ یوا خبر یاد ساتا و ګورچ دی خل د ډیرو نه ایمان غسته لکه به درا مسافر چې وی باران غسته و ډیر غمونو یې مداسې د جانان غسته لکه به درا مسافر چې وی باران غسته لکه به درا مسافر چې وی باران غسته د خاروخ کلو مونږ تاسو نه ګلن کوو اے د خاروخ کلو مونږ تاسو نه ګلن کوو مونږ لیوانو خو په میراث کې بیابان غسته لکه به درا مسافر چې وی باران غسته او د سخکاری چې د یار د چمپر زو پی وشوا اے د سخکاری چې د یار د چمپر زو پی وشوا وسیلاب چې لاس کې خپل رخيري خېګري وانه غسته لکه به درا مسافر چې وی باران غسته لکه به درا مسافر چې وی باران غسته
واه واه نام خدا نام خدا ډیر خولای وو زمزمه مو هم ډیر خولای وو او دغه تر څنګ شیر مو هم ډیر خولای وو د کمپوز په برخه کې کما ته وایي تاسو د سندرو کمپوزونه څوک جوړوي
ما خو اول کلمې چې اول کلیپ وکړ د یو استاد نه مې پکې د کمپوز کې مرسته وغوښتله او نو کمپوز مې د استاد راته کړو او اوس مې دا درې کلیپونه خپل دي نو د دوه د ولس خان شاعر شعرونه دي او یو د سیدا جان دي نو دوی چې کله شعر راکړو نو دوی ته مې وویل چې یاره زه پکې خپل په خپل طرز خپل کمپوزر ته جوړوم نو دغه اوس کمپوزونه اکثره خپل جوړوم
خخه یعنی تاسو کمپوزم جوړولای شئ ماشاءالله
کوم شی چې مې داسلو غواړي یو شاعر شیر راکی وم په دغه طرز کې ویل کیږي نو چې ویم چې ما ته خوان راکو نو هیله ده چې مینوالو تم خوان ورکی او یو شی یو دیګ یو ډوډۍ یو څه چې ته خپله کې یو کار کې چې تا ته خوند درنک او ستا په زړه نو زه به وایم باور نه کوم که بل چا ته خوند ورکړي.
بله او دا خبره خوده. نو دغه د نوي کارونو پاکله د ماته وایاست چې څه پلان لري چې نوي سندرې نوي کلیپونه جوړوي لاس کې لري کنه؟
او نوي کارونه مې امداد چې غواړم د دې هنر د په طریقه خپل پښتو ته خپل مینوالو ته خپل افغانانو ته خدمت وکم او پښتنو ته که په لر دي که په بر دي دوی ته خدمت وکم مسافرو ته. نو کلیپونه مې را روانم دي او د سولې پیغامونه هم پکې دي انتقاد هم پکې دی لکه د ولس خان شاعر یو شعر دا اوس ویډیو کې دی نو هغه وایي چې د ولور دپاره نو زمونږ په دې پښتنو دې ځایونو کې ولور اخیستل کیږي ځوانان د ولور د لاسه کورونو ته نیز مسافرۍ کوي ځواني خاورې کیږي نو د هغې دپاره ولس خان شاعر یو شعر هم راته راکړی نو هغه په دې لنډو کې د خیر سره ان شاء الله چې میډیا ته ښکاره کړي.
بله وو په دې هیله یاستو چې هر څه زر ستاسو نوي کلیپونه بازار ته راشي او مونږ هم د راډیو له لارې دوستانو ته نشر کړو
ان شاء الله چې ډیر زر به خیر ان شاء الله
ان شاء الله ان شاء الله. استاد مسوق دی د استاد په اکلام راته وایي چې څه خموز دا کړی دی استاد اوس فعلاً لری کنا لری؟
نو ما وړاندې ویل چې استاد خو نه لرم خو دعا می ده هر چا نه اغسته که په دې فن کې یو ورځ غی تیر کړی کس لس کال تیر کړی که دیش کال تیر کړی نو د دینه ما هر چا نه بیل بیل دعا اغسته ده. او نو په طرزونو کې په موسیقي خودلو کې نو چاره ته چې خودلی نه دی او په توکل لګیایم. نو
ستاسو په نظر باندې که چیرته یو څوک غواړي چې نوی سندرغاړی شي سندرو ته مخه کړي کوم ټکي باید په پام کې ونیسي تر څو چې هغه راتلونکي کې یو ښه سندرغاړی جوړ شي او کومې سندرې چې وایي هغه داسې د تل لپاره پاتې شي یعنی اورېدونکي ولري؟ ځینې داسې سندرې دي نن سبا موږ او تاسو ګورو شایدانې یاستو کنه چې یو هفته دوام کوي دویمه هفته هغه سندره بیا نور د منځه ځي څوک یې نه اوري نو علت یې څه دی ولې دغسې کیږي؟
زیاتره دا هر سړي خپل نظر دی. نو زه وایم زما زیاتره داسې ملګري دوستان دي چې په دې کلو کې اوسیږي بانډو کې اوسیږي ډېر ښه آوازونه لري ډېر خواږه خواږه خو داسې لږه لاره ښودل یا چانه دعا اخیستل نو هغې ته دا لارې ګودرې معلومې نه دي. یو نو هغې دپاره غټ خبره دا ده چې جرأت یو او چې یوازې مو لري چې په دې لاره باندې زه خدمت کوم نو چې عزمې په زړه کې نه او یو هدف ونه لري نو باور نه کوم که هغه سړی سندرغاړی خو زم نه یم هغه هم باور نه کوم که سندرغاړی شي زه خو لا یو نیمه ګډه وډه سندره ویم باور نه کوم که هغه ګډه وډه موی خو عزم ورته کلک پکار دی. او شعر انتخاب کې نو باید تلپاتې شعری ډیر تکړه تکړه شاعران شته زمونږ افغانستان کې او باید د ښه شاعر شعر انتخاب کی او نو د هغې په حساب کې داسې د یو ورځې شعر نه چې دی ورځ د پاره ویلې نو نه او بای چې هر سړی په میډیا کې سندره کوي یا په یو دوه کسو مخ کې کوي باید انتخاب یې کوي او سندره د پاره کلک عزم او زړور دومره سخت کار خو نه دی.
بله او که څوک عزم او اراده ولري نو انشاءالله هر ناممکنه کار کولی شي چې هغه ځان ته ممکن کړي او یو ځای ته ورسیږي. ډیره زیاته مننه کوم تاسو نه کرای شو د تاسو د تعلیم په برخه کې ماته ووایاست چې تاسو څومره زده کړې کړې دي؟
ما دولسم پورې مکتب ویلې دی او دولسم نه بعد بس لږ داسې مشکلاتو د ژوند او بس مکتب پاتې شو او بس که مکتب زه هر چاته یم چې تعلیم وکړي او په تعلیم هم داسې تعلیم چې هغه بیا آینده کې خدمت وکړي نو که خدمت د هر لاري اوس ما دولسم پورې ویلې نو آینده زما کې نه وسه وه او نه مې د زړه زور و خو خدمت مې هدف و نو په خدمت پښتو ته د هنر د لارې د موسیقۍ د لارې کوم.
پلان هم نه لرئ چې خپل زده کړو ته دوام ورکړئ؟
یاره نو وایم چې په موسیقۍ کې د استادانو نه دعاګانې هم واخلم او موسیقۍ کې زه غواړم چې مخکې لاړ شم نو دې کې د تعلیم د نگانه دولسم پورې نو این بریک مې راکش کړی دی.
ډیره زیاته مننه د ستاسو د کامیابی په هیله یاستو هیله ده چې تل همیشه کامیاب او خوشحاله واوسئ نو مننه کوم تاسو نه.
تاسو له ازادي رادیو نه رادیوي مجله اوري او د زرپانی واره رسیدلې او د زرپانی په نننې پانه کې د ژوندانه یو بل پانه راړو او د دغه پانه کیسه وګمج بارخیل کوي د کیسې نوم سما د وطن جګړه ده
زرپانه زما د وطن جګړه په خاورو کې ناستې تور سترګې ماشومې له قبر راوتلې میګي چې ختاړې کړ یو سورې ور باندې راغې و درې پیریان بدر سره ګوري ماشومې ور وکتل د دې په عمر وړنجلې ولاړه وا شنې سترګې درلودې څپولې زیړ ویختې نیغ ولاړول په خاورو کې ناستې ماشومې بیرته قبر ته وکتل په یو میګي خپل بټه ګوته کې خوده د قبر مړه خاوره را ورغړېده ماشومې خبر کلاسونه ورته ونیول خاوره یې بیرته ټوله کړه شنې سترګې نجلۍ وویل ملا صاحب ویلې چې ژیړ میګي تانه پیریان دي په خاوره کې ناستې نجلۍ خپل کیڼ لوڅ چاودې چاودې مړوند ته څپېړه ورکړه ژیړ میګي لاندې ولوېد په غوسه یې وویل بد می ایسی زما د ابا غوښې خوري شنې سترګې نجلۍ ګامونه واخیستل یوه بل قبر ته ودرېده ناستې ماشومې ورغ کړل ابا دې دی نه شیرین آغا خطره نه پلار د ناستې ماشومې وړې سترګې سره تنګې شوې په کټ کټ یې وخندل پلار ته خو ابا وایي شنې سترګې نجلۍ وویل نه شیرین آغا وایي ناستې نجلۍ خپل لمنه خلاصه کړه څو ماتې رنګارنګ شیشې په قبر واچولې ولاړې نجلۍ ته یې وکتل شونډې خوځېدلې ناستې نجلۍ ورغ کړل څه وایې دعا کوم خدای ما وبخي زما مور او پلار وبخي ټول مسلمانان وبخي راغله د ناستې نجلۍ تر څنګ ودرېده او یې ویل دا دعا مې شیرین آغا راسته کړې ول ناستې نجلۍ د ولاړې نجلۍ شکېدلو پلاستیکي چپلو ته وکتل او یې ویل چپلکې دې ډېرې ارته نه دي شنې سترګې نجلۍ وویل دا مې د ادې چپلکې دي ویل یې چې نن د باندې نه وزم نه جوړه یم ته یې په پښو کا ناستې نجلۍ خپلو لوڅو چاودو پښو ته وکتل ما هم ښکلې چپلکې درلودې مازې یوه پینه یې لرله اوبو یوړې نری بوړبوکۍ راغله ناستې نجلۍ منډه واخیسته پودوړو کې ورکه شوه بیرته راغله پلاس کې یې نیولی زری کاغذ یې شنې سترګې نجلۍ ته ونیو په خوند یې وویل دا دې خوړلې دي شنې سترګې نجلۍ وویل پاپړ نو څه شی دي شیرین آغا به مې هر وخت د شنو پاکټ ژاولې راته راوړلې ناستې نجلۍ کاغذ په چپه خوا راواړاوه ژبه یې ورته راویسته لاړې یې توکړې ایق خاورې دي غلې شوه بیا یې وویل آبا به مې نو پاپړ راته راوړل رنگا رنگ پاپړ یودم یې وخندل اختر ټولو یې هغه ترخه پاپړ خول عجب خوند یې درلود بیرته د قبر تر څنګ کېناسته شنې سترګې نجلۍ وویل د ما شیرین آغا دې نو نه ولیدلی څو وارې یې په خپل موټر کې ښار ته ورسره بوتلم آیس کریم به یې راته اخیستل یودم یې خپله لمن تر پیڅکې ونیوله ها دې ته وګوره د ړنګو کمیس یې هم راته اخیستی و د زاړه شکېدلې کمیس لمن یې خولې ته ور نږدې کړ لاړې یې پرې توکړې په رنګ تللو ړنګو یې رغوی تیر کړ تنده یې تریو شو او ویې ویل اوس یې ړنګې زاړه شوي دي که دې اول لیدلی وی لمر پکې ښکارېده ناستې نجلۍ وویل بل کمیس هم لرې نه پیسې نشته مور مې راته ویل چې یو څه وخت صبر وکړه د چرګې چورګوڼې به غټ شي دوه به خرڅ کړم د ړنګو کمیس به درته واخلم ناستې نجلۍ په خوند وویل شکر زه خو د ړنګو یو کمیس لرم شنې سترګې نجلۍ وویل مور دې درته اخیستې نه د همسایه ښځې مې مور ته خپل کمیس ورکو ویل یې چې ډېر یې نه دی اغوستې نو کوچنیانو ته کالي ترې وګنډه غلې شوه د پاپړو زری کاغذ یې ټوټې ټوټې کړ پر قبر یې وشینده شنې سترګې نجلۍ وویل ابا دې ولې مړ شو ناستې نجلۍ سوړه سویلې وویست ابا مې د ملک اکا دې قانی کوله یو سهار یې په پټي کې جوی جوړولې ټکان شو په منډه کور ته راغی څو بیګیري کسان تر دیوال را واوښتل
ابای وډه بابو ویل چې دا اوګدا ګیره او تور پټکی دی بیت نه دی داس زما تر مخ دی وبشت غلی شو شنی سترګې انجلې ته یو کتل وی ویل او ستا شیرین آغا زما شیرین آغا بیا ټیکسی چلاوله یو ورځ یې زاو مور خار ته ورسره بوتلو په زیارتون یې وګرځولو ما خام بیرته کور ته راتلو چې څوک یې ورو کسانو موټر ودراوه شیرین آغا یې وډه بابو ویل چې دا سور خریالی مخ او لوت سر دی بیت سنی دی دست زما تر مخ یې وشت
د رادیو مجلې درنو اوریدونکو اوس د ورېښمین خیال په طرف سو د ورېښمین خیال په نننې برخه کې د یو آزاد نظم ډکلمه دراورو اوس په هیڅ هم نه پوهېږم خدایا نور د چان نه ویریږم خدایا اوس پېڅم نه پوېګم خدایا نور د چان نه ویریږم خدایا دا څنګه دې په موږ ځان کړو نه خبرې الهي دا موږ دې بندگان نو یو لسره الهي چا چې دا ستاد خدای نه بغاوت کړي دي هغه راونی سچ چا په کې خیانت کړي دي زه سوال نه کوم زه خپل خواري کوم زه خار ته لاړ شم بچول مزدوري کوم نه د چا غیګ لرا شم نه خود چا په خو لرا شم ما خام په سرو وینو کې رنگ خپل بچول لرا شم نه په دغه خلکو خو چا زیره د جنت کړه دی نه په دغه خلکو خو چا زیره د جنت کړه دی یو خالی لام شوما او بل خوا می قیمت کړه دی دلته د زړه د خوګېدو یو بل منزل را یاد شو د لالا سپین برید د خور د زړه پر هر را یاد شو دغه زخم د ټکور څ لګ مرهم خوراکا چیز غمل شم خدای دومره غم خوراکا زدی تر بیل کړم هغه دی بیا سری پرې خو دی زما تور سره دی بې کور به حجرې پرې خو دی زما د ګل په شان ته خور دی په خیمه دی رکړه زما بډای سپین سر مور دی په خیمه دی رکړه هلته دی بیا د بی زمیر په ولکه کې ور کړی د مشاتی او د فرعون لدې پنجره کې ور کړی نغلا پسې هم کوي او هم ور پسې قرس کوي دوی په ځان ظلم فرس کړي دی خپل فرس کوي څومره لاشونه ورک شول څومره جنازې وکړي زما وطن کې زړونو اور وکړي لمبې وکړي چې راته جوړ دومره لو یا بهانه دې کړل زموږ وینه چې د زهرو پیمانه دې کړله داسې بې ځایه ماشومان غیږو کې ملو یوه دلته د میندو خماران غیږو کې ملو یوه موري ما بچ کړه دا واز لزړنه چرته وزي د دې ماشوم معصوم انداز لزړنه چرته وزي کومورې دې بچ کوي حالت تر دوه نور ډوبېږي کور یې ډوب شوه دې خودلته بیا کور ډوبېږي نو دغه مقام خو بیا بي خل لزړنه اور وباسي مور یې ته ګوت خلاصوي او بچي نور وباسي نو ستاسو دنیا د از مودو لپاره مونږ پیدا یو د سیلابونو زلزلو لپاره مونږ پیدا یو د توپ ټانګ د ماکول لپاره مونږ پیدا یو نو په آرام بچیرته وکړم میشتاو کنه دا ستا کتاب کې څه د امن ټکې شتاو کنه کچی رښتنو بیا شیخ ولی دا ټوپک پیژني فساد یې وخت تور پیژني کو تک پیژني کمه هر څومره خپل بچی نه هر لیدل نه شو کمه هر څومره خپل بچی نه هر لیدل نه شو خو بیا مې هم پر دې کورونه ورانولې نه شو نه مې له چا سره فریب او څه دوک وکړله نه مې غلا وکړه نه له چا نه مې ډاکه وکړله ما په فریب نه په دوکا نه په ټګۍ پیدا کړه ما ګورده خرڅ کړه بچول مې ډوډۍ پیدا کړه نو زه دغه چم او دغه لار مایوس کړه یم زه دغه کلی دغه خار مایوس کړه یم زه د اسلام هر یو سردار مایوس کړه یم زه د دې خاورې هر واګدار مایوس کړه یم ک دنیا وا خو می لسترګو نه دنیا ورکوا ک دنیا وا خو لسترګو می دنیا ورکوا څو ورځې مخکې یو ماشوم لور زما ورکه وه، زخمی زخمی می چا د کور په خوا کې پریښودله، د کور خوا څه چې د ګور په خوا کې پریښودله، او درې ورځې پس دا ستا دنیا یې تا ته پریښودله. خدایه اے خدایه، د غم لوی کیسه یې ماته پریښودله. زما ګردخ و بیا هم یو څو پیسې وکړي، زما بچوله د یو څو ورځو دانې وکړي، خو د ماشوم لور ګرده رانه په څه کې لاړه. انسانیت شل شو او غنه یې په خپه کې لاړه. دلته مې زړه پریوتو، دلته کې ژړا راغله او مال په ټول انسانیت پورې خندا راغله. چې کفن په مړوني او په ژوندوني بستر هم نه و، بیا مې څادر کې خښوله خو څادر هم نه و. اسمان ته په کتو باندې مجبوره شوم، الهي تا ته په ګیلو باندې مجبوره شوم.